خبرانو زوق هم په نظر کې نیول کېږي.
په دې خپرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبي د 1913 کال د مې میاشتې په 9مه 9 کال مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبي نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعي افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبي په لاس ایښودل شوې ده. د په 1914 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1923 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شه ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روحیال چې پخپل یې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي، د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره، د اوس دپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي، یا ځینې برخې دغسې رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تهیه کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سریزې پر لیکلې ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثارو باندې بحث وکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږېدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د لپاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړې ده د هغو په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډېر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د ده پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی آزادی رادیو مجلې ته وویل
لمه خطر دی چې موږ تاریخ د بیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 1900 پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت و او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یوه نه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخ ټولو افغانان د ختیز د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاول کړه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرځیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځاډانه د چاپیریال پر ستایم کاناتو تکیا لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دود څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو یو ډول ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبر د هر علمی او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د دې وسه افغانان ترمنځ د وی علمی مقولې په څیر منل سوی هم ده په هند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرون سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه شو له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي د پخپل څلور اویا کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالحاجی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه بيبي و وړه مجله و ده مې ژباړلې ده چاپ کړې ده هغه یې پرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی بیا وروسته نه دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه بيبي تاریخات او تحشیف پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه بيبي یاداشتونه و دا بیا دواړه د علامه بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت یو د زمونی چلوي د هغو د خوا چاپ او خپاره شوی
مجروح صاحب دا کوم اثر سې تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوی د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې نو کومې ادارې کړې ده دا دوه کتابونه چې درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشي افغان دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دي که څه هم دغه د طرفم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نسته خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم په دغه ورځې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي دا کوم کتابونه دي
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي نوای معارف چې مرزا طه محمد شکارپوري لیکلی دی، علامه حبیبي تحشیو تعلیفات ورکړي دي، هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحجر دیزي کتاب دی، علامه حبیبي تعلیفات تحشیو ورکړي دي، مادری زبان دری خط ونې وشتهای کوهن افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي، چاپ ته به آماده کیږي او چاپ ته به تیارېږي.
مجرور صاحب، د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور یې هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړې؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار دپاره کار نه دی درولی. ما داسې پتهیله ده چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پرې کوئ او ژباړې؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګې اختایم چې چاپ ته چمتو کړم، چاپ ته برابر کړم، هغه تاریخ افغانستان باب ظهور اسلام دی، او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار یې راته پاتې دی، هغه هنر یو د تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر، او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د ښاغلي مجروح څخه په مننې، وړاندې په دې خپرونه کې د تاریخ دا پاڼه را اړوو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، که د کوم بل هیواد؟
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د بریتانیا د ملکې له تاج څخه شپږ اتیا کاله وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس چې لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پشپژمه په لندن کې ترسره شول، او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمې ایښودل شوي وو. دریم چارلس چې اوس څلور اویا کلن دی، د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت له مړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل، نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسېره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډېر پاتې شوی، او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صاحب، تر هغه ځایه چې ما ته معلومات دي او ما په تاریخونو کې لوستلی دي، د دې اصلي ټاټوبه هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاره کې شوی ده، او دا وروسته د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده. چې په هغو کې یو د راجاګان د مالوا راجا وو، او بل یو بل راجا وو چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده، راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و، جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله، لکه نظر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل دپاره چې دغه الماس ولیده، نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پی پی او، دغه چې دا الماس دیدلی ورته حیران شوی دی. ویني دا کوهنور
په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې د افغان پاچا د نوم پریښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوی نور الماس څه ویل شوي دي؟
مخکې دا هغې نه به شاید بل نوم درلود، داسې دغه نه و کنه، داسې دغه نه و، دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته، اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوی نور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څرنګه چې تاسو وویل د افغانستان بېلابېلو پاچایانو سره دا الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبره ای، نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څرنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمني ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې، ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکوه، نو هغه په هغه وخت کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و، هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهنور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاهجهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا، د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه، دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان په دوی کړی و، د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهنور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاهزمان، او د هغه نه وروسته د شاهزمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهنور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سکھ دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا وروسته د هغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته د هغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وایئ چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغې کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په له خاطره ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت و؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کچې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د سوغات کې ورکړ.
تاریخي متونو کې هم راغلی ده، بالکل راغلی ده، او د سوغات په توګه ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاه خانو ملکیت و؟
نه، دا افغانستان د شاه خانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی دا خو کنه بېلو بېلو پاچاهانو، د ایران پاچاهانو، او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی، دا دوی دا دعوه دغه بې
البته او بخښي پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک خو نه و، نو لاهور خو هم
او بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟
د بنګلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څرنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسي، ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شو دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره دی کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تنه قدرت ونیو سکانو نه، او ایسټ انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو، دوی د قوت د منځ بیا وړو د سکانو د پولو دغه، یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1350 کال کې د ملکې وکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو اړه وکاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو، د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو، خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډیره اوږده نه ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او په خاطر نورو واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم جیر چې د ستاکوهلم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کې موږ کولای شو د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر شوی دی، یو نه یو ته پاتې شوی دی بل نه بل ته. د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنې تاریخ نه یوازې سخت استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شیان کیدلی سي، چون یا خو متون نیمګړی دي بل متونه دومره ډېر نشته، دی ټول فرهنګونه شفا تدبینه دي. نو تاریخ شیان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولی شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې، او که څه هم چې ځینې منابع دي دا د زرو کلونو ډېر پخوانی ښیي، او د انګریزانو د شاهي تشریح زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی، دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا چې نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده، په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی. او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکیو په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی. دا ډېر جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه، تاریخي انصاف، عدالت، د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو، د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی. یو جالبه ده چې دا نه یوازې په موزیو کې کېښودل کېږي، بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي. او دای دا مخکې د دې د استعماري میراث او د دې د حالې چې دی باید بخښنه وغواړي، دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخښنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه، مګر در حالې چې دا یوه ادامه ده. نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساد استعماري مطالعاتو له نقطې نظره. څه شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبی آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو، د دوراني امپراتورۍ چې کومې ځمکې دي، په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی. هند له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی، نو حکم څوک چلوي، حکام څوک دي، نو باید پوه شو چې کوهینور له چا سره دی. چا سره چې کوهینور دی هغه سره تخت هند دی. دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی. یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث، د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث. جالبه ده چې کله نادر افشار راځي هغه ته پاتې کېږي، احمد شاه بابا ته پاتې کېږي، سکانو ته پاتې کېږي، بیا انګریزانو ته. نو دا ښیي چې په هند کې بالخصوص دغه د 18مې پیړۍ او هند چې دا او د 19مې چې دا څومره کشمکش موجود دی، لکه د یو مخص په حیث ورته وګورو، څومره دا زمان څه دی، څومره سرپټکر کې دی، څومره ډراماتیک دی، څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي. نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو جریان کې دا څومره دغه بدلی ده، مالکان د دې بدلېږي. نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي، د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي، او د استعماري میراث په اړه، او د دغه تاریخ لیکنې په اړه. نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کوم، د افغان په حیث خبرو په غټولو افغانانو سره زه غواړم شریک کړم. دا ده چې د افغان په حسمه فکر وکړو چې دغه دغه الماس چې اوس د بریتانیا په تاج کې ایښودل شوی دی، یو وخت کې موږ په تاج کې ایښودل شوی و، دا د افغانستان د دورې دوران د احمدشاه بابا د تاج یوه برخه وه، له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسیح. ولې په یویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حالې او در حالې چې د موږ الماس د موږ د تاج الماس د دغې په لاس کې دی، د انګریزانو په تاج کې دی، چی شی اوسل چې انګریزان په یویشتمه پیړۍ کې په دغسې یو افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټولو مظالمو سره، مګر په افغانانو په یویشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي، مکتب ته نسي تللی. کوهینور زموږ لپاره یو فرصت دی، نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې. دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي، په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بادشاه په سر باندې ایښودل شوی دی، دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې و، دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې و، دغه الماس د هغه د زوی سره و.
له ښاغلي ځیر څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثارو ته جایزې ورکړي. د عبدالنافع همت څېړنیز اثر، د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې، د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم عیسی شری ټولګي د روانې زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسي کې د فردوس اعظم، الیاس صبوري صمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزې ورکړل شوې. دا د دې اکاډمۍ له لوري 12مه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو یې هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر باید یو څه نوی ولري، درېیم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري، څلورم ملي فکر یعنی چې هغه اثر چې زری کړکی جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت
او استاد منل، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره بیا هلته تاسو څنګه پلی کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرني اثر کو چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم ګډ جایزې واخیستلې. یو وړ مکل ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې
که چېرته بیرته د افغانستان جایزو ته راشو، په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډېر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته وه چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي، او که اوس چې کم کتابونه چاپېږي غوره کول پکې سخته کېږي؟
غوره کول پر صورت سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پختنه دم ده چه تر دو غوره چوکشته جایزه یا خسته ده کنه پختنه ده چه ده پده جایزه ارزی کنه نو آقا چمگه ویدش و کم اثار چمگه جایزه ورکلی ده پا جایزه ارزی مگر که دهش تر دو غوره اثار زمونه پاتشوی یا ممکنه رسیده دی
ساشکل چه کمی جایزه ورکل شوی دی ستاسو خپل نظر چو چه امدغه اثار تر ټولو غوره اثر او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلې دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي
تاسو خبره د جزیره توینزما دا ورانه هیئت خپل منځو کې رکنی او په سره کې په نتیجې کې چې څوک انتخاب شو هغه ته جایزه ورکړي فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام ورته سلام وکړ شوې دي
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکی چې د آثار وڅېړل شي
تقریبا تر اوسه شپږ میاشتې وخت نیسي چې موږ آثار راټوکو وڅېړو او جایزې ورکړو
دا څل چې تاسو جایزې ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمیر کتابونه انتخاب کړل
شمیر د خپل وطن لپاره خو هغه کتابونه چې موږ آثار غلي وو تقریبا هم ټول دې اول د نظر تلفیلی
دا کتابونه خلق تاسو تسپاری او کنه تاسو خپل په بازار کې ګوري او بیا راخلی او بیا جایزه ورکړي
موږ خپل ګورو خو د خلکو تم په فیسبوک کې هم کړی وو دا وی نه ما مې څو څه څوکړه ته ونه معرفي
د زری کړکی له مؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی اکاډمي دو کاله مخکې د شاعر امینې فنا شیری ټولګي د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې و داخلي فنا یو نوی شعر د دوی په شخ
چاوي چې ما مینا او د مینې نغمه پرې خو دې چاوی چه ما مینا او د مین نغمه پری خوده زهر بشی جواند کمی دا لاره خوگی پری خوده عشق زما د روح روح ده او ته زما د زړه زړه عشق زما د روح روح ده او ته زما د زړه زړه مرما کمی دغه د حیات بهانی پری خودی جار د سوزی دو لکیفا تمی وی رنا تناست جار د سوزی دو لکیفا تمی وی رنا تناست خیر دی کیادگار می آخر لپا ایره پری خودی مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لار سترگ می داستال پار یارا رنی پری خوده لار ما پر آست درد خوری زلف یاورید زڑگی لار ما پر آست درد خوری زلف یاورید زڑگی ماد کلاغان خار او بل دیوی پری خوده ستا فنا بستال مینه هیچ کلا پشانشی ستا فنا بستال مینه هیچ کلا پشانشی نور دشوان طول چاره طول کسی پری خوده چاوی چه ما مینه او دمین نغمه پری خوده زهر بشی جوان کمی دا لاری خوگی پری خودی عشق زماد روح روح دی او تزماد زده زده مرما کمی دا دا حیات بهانی پری خودی مرما کمی دا دا حیات بهانی پری خودی
لامین فناچخه پا مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دا ستاسو رادیو د خبری مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانۍ په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوي تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړې توګه د ولسوالیو اوسیدونکي له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجي خان او عبدالنافع وایي خلک د کولالۍ له توکو د ورځني کار تر څنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده د یو تاریخي شی دی کنه. د ډېر زمانې څخه د ډېره وخته څخه خلک دغه استعمالیي په دغه کې اوبه چشي، ډېر ښه خواص لري. اوبه فلتر یې هم دا دی چې اوبه یخیي که یخی نه یې دا د سارا خلک ټول دغه منګیان یا دغه کنجانی چې دا وړي چې هم اوبه یخیي هم فلتر یې هم اوبه ښه خوند پیدا کوي.
دا د وسپن لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره څرخي سړی سم دا خپلتاه خو بل خو بل ته وڅرخيږي. دا چې بیا دې دا شش شش لور دا په خوانی لور شي دا موږ د پلار د نکوه د پیړی پیړی وخت دا لور شي.
بل خو د کولالی د لوشو پلورونکو وای خلک د کولالی لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي. د دغه لوشو پلورونکو مختار احمد بای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشبي او پیریه.
د وسپنې لوشته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي، خو زموږ خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه. او د خاورین لوشي چې د وسپنې لوشو معنا نقلي او د چيني لوشو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې خوړو کې یا خوراکي د شیرینی زیاته ده نه او بل شایسته لوښی دي نه. او داس خلک بیر ازي مثال وس دایمي مس خزيني خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شي غواړي نه. خو د سارا خلک چې دی ده شان شو کېږي سارا خلک ډیر خوشي.
په کندهار شهر کې د کولالی صنعت ځایونه تر ډیره د شهر په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کولال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسیمې لري ورته مناسب ځای ورکړي.
مشر دولت د چیر نظام هم کول کړی دي، دا اسلامي امارت هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ زکه مشترکه چې موږ ګرځو پرې و ځای شو موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه هم خلک راته راځي د ښار هم راته راځي او لاسرسی به موږ هم ورته کېږي د دې هم لاسرسی ده. موږ ته خو نو دغه ځای هم لیرې دي ولا لیرې دي مګر ورې کلي نشته کورونه نشته ادرات چې موږ زړه کړکه چې وه موږ وو ورګانو ماستر ته څه کړی دی چې دغه نوز موږ په دغه راځي چې موږ په دغه ځکه دی راځي موږ ګرځي انتقال شو موږ ته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار شهروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کولالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کولالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار شهروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 مینه یې سبب بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د شهروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوي دي. بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کولالی د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته سوی. اوسمهال کولالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانۍ جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
خشی جان وڑی لینا مازی گردنا منگی نارے کرچی راسا منگیرا باخلی سے چی برگو در تزنا.